قرآن فکر له ازادي رادیو نه
بیا میم سلامونه اومنه ایزوان فکر پروگرام دهی از فرید سیال پکیه ده شفیق عرده تخنیکی چارو پا سنبلخت استاسی کربنه د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشور مولانا فضل الرحمن کابل ته له سفر وړاندې د ازادي راډیو مشال څنګه سره پیوي ځنګړي مرکه کې ویلی په داسې حال کې چې په فلسطین کې په زرګونو انسانان بری نړۍ په دې خبرې کې وی چې افغان نجونې او ښځې ولې تعلیم او کار ته نه پرېښودل کیږي. دغه خبره کې چیرته نړۍ د بشري حقونو په اړه غوښتنه کوي نو ډېر داسې حالات او شرایط وو چې د انسانانو بشري حقونه پکې تر پښو لاندې شوې دي. د خبرونې په پیل کې ورزو د ازادي ریډیو د مشال څنګه د خبريال سره د مولانا فضل الرحمن د مرکې هغه برخه ورچې په ورنه پکې د افغان نجونو د تعلیم او د کار په اړه پوښتنه شوې ده.
ایران کې انقلاب راغله ما هو تعلیم سلسله څومره وخت پورې موطنه او څومره پروپاګاندا د خلاف او د تعلیم په باندې تعلیم باندې تعلیم باندې نو دا افغانستان هم داسې ده چې صفه جمهوریت عمل کې کومه تبديل راغله وشل کا جب نتیجہ کے طور پر دیر آگے جانا لہٰذا دنیا بان سے سخت آگا لے جانا چدی ہر خبر ایک دم پورتکی اور سبائے پودی بد منی نہ نے پورتکی بھائی وہی پرے نے دیا خبر تھا کہ ماحول برابر کی حالات سرا برابر کی یقیناً امارت اسلامی لڈیر زمانے نے چونکہ افغانستان کے یہ کلیدی رول تھا نو هغه هم په دې خبره باندې پوهیږي چې موږ د دنیا سره چلو موږ د دنیا سره هم قدمه سفر کوو نو دا شیونه په دغه ضرورتونو د هغه پوهیږي کنه دي موږ ته څه فکر ده چې زبا چې کوم د فلسطین باندې په غزه باندې بمباران کوي او په دې کې به 2000 بے ګناه خلک او په هغه کې به 70% بچي او خزه به یو مېندې وي او د هغه بمباران کې هم انسان کشی ده نسل کشی ده او یو جنگی جرم ده په دغه ماحول کې هم خلک وایي چې افغانستان کې بچي جرم دي سبق نه کوي نسل خود هم څه سوچ نه کوي انساني حقوق خبره کوي نو په شمرغان کې انسانانو سره څه وکړي په ګوانټانامو کې انسانانو سره څه وکړي په باګرام کې چې کوم تایخانې باغی کې خلکو سره څه کول په بحري بیړو کې چې کوم درخه په سره څه کړی دي په بوغریب جیل کې خلکو سره څه کړی دي دا ټول مظالم دا انساني حقوق نه دي. اوس په افغانستان کې چې هغه یو نظام سیټ کول غواړي او یو مرحلې ته دوی لا نه دي رسېدلي او وګورئ یو وخت نو دوی هغه مخې چې کوم یو حال هو جوړ کړي چې د افغانستان کې انساني حقوق او انساني حقوق ما خبر چې یو ملک تاسو پرې ته خپل حالت باندې چې فطري او طبي سفر وکړي او بغیر د یو فشار نه د خپل سفر مخ باندې وساتي دا ټول معاملې باندې پوهېږي دا څنګه چې دوی نه پوهېږي.
و مورید چې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن کابل ته سفر وړاندې د افغان نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په اړه ځینې څرګندونې درلودلې. د دې تر څنګ د ښاغلي مولانا د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د 2018 کال راهیسې لیکل شوې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلي نجونې د ښوونځي او سربېره له پوهنتونو زده کړو هم راګرځول شوې دي. نن به په پروګرام کې د ښاغلي مولانا خبرو ته د غبرګونو سربېره پر دې خبرې وکړو چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې ځوانانو ته د تعلیم او تحصیل امکانات څومره شته او په ځانګړې توګه هغه ځوانان چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران بیرته هیواد ته راستانه شوي دي دوی له خپلو کورنیو سره راغلي دي. دا چې اوس د افغانستان دننه ورته څومره زمینه برابره ده په پروګرام کې به په همدې موضوعاتو خبرې وکړو. مېلمانه راسره شته د ځوانانو د حقونو فعالان هر یو جمعه خان، عمر خیل او ایسا څرګنده هم درنګه د پانتون محصلان هریا و سوریا خان او نوریا هاشمی. د دې تر څنګ د ښځو د حقونو فعاله نظیفه شهیب هم په پروګرام کې راسره وی. تاسو ټول ستړي مشي په خیر راغلی سوریا جانې که ته موږ سره یې تم ستړي مشي په خیر راغلی پروګرام ته. په پیل کې خپل نظر دې راته د مولانا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه باندې وایه. د افغاني په توګه کله شي دا خبرې دې واورېدې یا د هغې نجلۍ په توګه چې له تحصیله محرومه ده څه فکر کوي؟
تعلیم دروازے بنی مولانا فضل الرحمان دی خبر ہوتا خبر گن سر جب خبر ہو کما چې زنه پوهیږم دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده، په کوم ورتهوالی باندې یا په کوم دلایلو باندې، په کوم قوانین او اصولو باندې دا خبره کړې ده. ځکه چې د فلسطین موضوع یو جلا موضوع ده، د انجونو تعلیم او د انجونو کار کول په افغانستان کې دا یو جلا موضوع ده. دا هغه دوه موضوعګانې دي چې د دوی په منځ کې ماته خو ورتهوالی نه ښکاري. کومه د افغانستان ښځې روان دي د فلسطین د ازادولو لپاره چې دوی دا دواړه سره ورته کوي. بل دا چې دا انجونې خود د فلسطین د کسانو یا د فلسطین د خلکو د شهید کېدو سبب نه دی شوی، یا هم په دې جنګ کې د جنکې یعنې د افغانستان انجونې یا د افغانستان ښځې په دې جنګ کې هغوی دخیل دي چې دوی ورته والی ورته ورکوي یا په منځ کې دوی ته ورته ګڼي. نو دوی په کوم اساس دا خبره کړې ده؟ وخت خو زه د دې نه دا دلیل غواړم چې دا خبره یې کړې ده، په څه دلیل باندې کړې ده؟ یو افغان په حیث باندې زه چاته حق نه ورکوم چې زما د حقوق ورته والی د بل چا حقوق سره وږي. بیا دا په کوم جرات سره زما د تعلیم حق غواړي چې د بل هېواد د خلکو د وګړو سره دی ورته والی ورته وکړي؟ دا که دونه غواړي چې واقعا دا ځان ته مسلمان وي، که د مسلمانانو په حق کې غواړي وغږېږي، صحیح ده، موږ هم مسلمان یو، شکر الحمدلله. د فلسطین د خلکو طرفداران مونږ هم یو، که چېرته د دوی اسلامیت د دوی انسانیت دونه حد ته رسېدلی چې دوی غواړي د هغوی په حق کې خوالی وکړي، نو د نجونو د تعلیم یا د ښځو د کار د افغانستان د خلکو مسایل دا یو خواته د پرېږدي. دا د لاړ شي اول د خپل هېواد هغه ډېر بخښنه غواړم، زه دا خبرې د کولم نه دي، خو زه دا کوم ځکه چې زما په زړه باندې کوم حالات تېرېږي یا زما په ځان باندې کوم دردونه تېرېږي، زما په افغان خویندو میندو باندې حالات چې تېرېږي هغوی دوی نه پوهېږي. دوی که چېرته واقعا غواړي چې د مسلمانانو سره ودرېږي، خصوصا بیا د فلسطین د خلکو سره، په خپل هېواد دی هغه فیشه خانې دې بندې کړي دي، دوی دې هغه ځایونه بندې کړي چې دلته رقص خانې جوړ شوي دي، دوی هغه مکاتب دي، هغه د پوهنتونونو حالت دي وګوري خپل، چې دوی په کوم سویه باندې د دوی وګړي دي، د دوی نجونې دي، د دوی هلکان دي، هغه نه اول بند کړي. بیا دې راشي د افغان نجونو د تعلیم په اړه دې خبرې وکړي، ځکه چې د دوی په خپل وطن کې، د دوی خپل هېواد کې، د دوی خپل وګړي د هماغه د اسرائیل د قوانینو پلوي کوي، د هغوی د کارونو هماغه تقلیدونه کوي. بیا دوی راغلي چې زموږ د حقوقو په اړه کله چې خبرې کېږي، زموږ د تعلیم په اړه چې خبرې کېږي، دوی بیا ورته ورکوي د فلسطین د خلکو سره په کوم اساس باندې، په کوم جرایم باندې؟ دوی له چا حق ورکړی چې دوی راشي زموږ په حق کې دوی خبرې وکړي؟ مونږ چاته نه دي ورکړی دا حق، مونږ خپله حق خپله غواړو.
مده نصره جانی کور ودان، نوریه جانی تاسی ترازم، لطاسی مورم ساسی خبرگون دغی ترگنده ونو تا چوا؟
سلامون احترامات طولو اوریدون کم ملمانو تا تاسی تا مرونه کم منگم دا چانس را که خپل نظرون لطاس را شیرک کم. پرون می چه دی مولانا فضل رحمان خبری واوری دی واقعا ډیر بد تاثیر په ما وکړ، ځکه دا په کوم حق یو داسې د بل هېواد نه ماته راځي وي، ما د جلکیانو په د سرنوشت په اړه دا پرېکړه کوي. بل دا موږ د فلسطین له جنګ سره تشبیه کوي. صحیح ده، فلسطین چې دا یو اسلامي هېواد ده، حق لري په ټولو اسلامي هېوادونو، خو اولویت یې موږ نه یو. هغوی سره نږدې عربان دي، اول هغوی قدم پورته کړي، کله چې هغوی جنګ وکړ قدم یې پورته کړ، کومک یې ورسره وکړ. بیا ایران د ورپسې اخري کوي، موږ کوم شی له وسه وسو ورسره به کومک وکړو که نه کېږي. موږ اولویتونه ډېر زیات دي، مخکې له دې نه چې فلسطین جنګ کې موږ ځان دخیل کړو، اول خپل مشکلات حل کړو. موږ له یو بحران نه راوتلي یو، بل بحران سره یو مخ شوي یو، چې دا دواړه اول له منځه وړل غواړي. داسې دوی دي موږ د پوهنتونونو په تشبیه کوي له فلسطین سره، دا ډیره یو بده خبر ده. اصلا موږ باید نه افغانانو دا فرصت دوی ته نه ورکړی چې دوی باید دا فرصت هم نه ورکړی چې دوی موږ په اړه خبرې وکړي، موږ پرېکړه د دوی لاس کې ورکړو. خدای موږ د افغانانو او دوی ته ځانو ته حاکمان وایي، د دوی بې غیرتي ده چې دوی په خپل وطن کې په داسې خبرو باندې راوستې دي. نو موږ بل اولویت داره چې موږ له پاکستان نه موږ راشل شوي مهاجرین لرو، د هغوی لپاره موږ باید بودیجه ولرو، د هغوی سره کومک لپاره. موږ زلزله ځپلي لرو، هغوی موږ پرېږدو، موږ له فلسطین سره کومک وکړو. سره له دې چې دا هېڅ موضوع هېڅ موږ له پوهنتون سره تړاو نه لري، خو بیا هم که دوی د پوهنتون دوی د فلسطین کومک غواړي، نو موږ دې نه مخکې موږ ډېر اولویتونه لرو چې هغه باید ور پوره کړو. بیا هغې نه چې کله موږ راووتلو، بیا د فلسطین موضوع ته مخته شو.
مننه مننه نوریه جان تاسو به سره وګرځم څرګند سب ک تاسو ترا شمه د مولانا فضل الرحمن خبرو ته کتم شو د ویلی د چنړی نور استونز لا ډیر زیات دي او د غینې فلسطین موضوع ته اشاره کړی ده د دې بځای چې وینړی د خزو د حقونو د افغان خزو د حقونو او د کار او د تعلیم موضوعات باندې ډیر تمرکز وکړي خدای شو فلسطین ته وګوري چاله څومره انسانان وجل کیږي ستاسو په ان باندې په اوس مهال کې چې افغانان یا په ټوله کې افغان نجونې او ښځې له کار او زده کړو محروم دي ولې کوشش کیږي چې دغه مسایل سره پرتله شي کاغه د افغانستان موضوع لدې وړاندې و چې د اوکراین له جګړې سره پرتله کیدله او که اوس په فلسطین کې جګړه ده اوس د فلسطین له جګړې سره پرتله کیږي فکر کوي ولې هر ځلې داسې یو څه پیدا کیږي چې باید افغانان ورسره مقایسه شي
ډیره مننه تاسو ته ټولو میلمنو ته او اوریدونکو ته سلامونه هیله ده ښه وخت به ولرئ که د فلسطین یا د افغانستان د نجونو د زده کړو د موضوع په تړاو تم کیږو نو دلته زه فکر کوم د فلسطین موضوع د افغانانو لپاره یا د یو مسلمان په حیث د خواخوږی وړ ده چې په دې برخه کې افغانان یا عموما مسلمانان دوی سره یو خواخوږی وکړي خو موږ په دې موقف کې یا په دې ځای کې نه یو چې موږ دې د فلسطین لپاره یو دغسې مبارزه ترسره کړو تر څو هلته د شته ناورین مخنیوی دې پرې وکړای شو نو د پرتلې وړ خو بېخي نه ده ځکه په دې برخه کې زموږ وس نه رسیږي د افغان جونو د زده کړو مسله ما پان عموما د زده کړو په تړاو یو ورځ ځنډ مناسب نه دی دا چې مولانا فضل الرحمن په دې تړاو خبرې کړې دي او د افغانستان اسلامي امارت په دې برخه کې هغه دغه سیاست ولې تر څو مثلا په دې تړاو دوی توخت ورکړل شي په دې تړاو هغه کړنلار چې دوی جوړي په هغه په دوامدار توګه کار وکړي زما نظر بدای چې د افغانستان اسلامي امارت ته په کار دي چې د نجونو د زده کړو مسله یا عموما په افغانستان کې د تعلیم برخه دا چې دوه نیم کال شاوخوا پوره کیږي نو هیوادوالو ته افغانانو ته یو دغه وضاحت په کار و چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په تړاو هغه اصلي دلیل څه دی زه فکر کوم په دې تړاو یا په افغانستان کې د نجونو د تعلیم هغه نیمګړتیاوې چې وي هغه پوره کېدای شوې په دومره وخت کې نو د فلسطین د افغانستان موضوع سره د پرتلې وړ نه ده او په دې تړاو کناډای دا سره تشبیه کوي یا په دې برخه کې کوم سیاستوال دا سره تشبیه کوي نو د فلسطین د موضوع په تړاو د افغان جنو د تعلیم د بهیر ځنډول بغیر مناسبه خبره یا پریکړه وي
باندې څرګند صاحب سوریا جان بیرته تاسو ته راځم دغه خبرو ته په پام کمی څرګندونه چې مولانا فضل الرحمن مخکې له دې چې کابل ته راشي کړی دی او یادونه یې کړی دا د نړۍ توجه چې په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته کې یا د ښځو کار ته کې د دې په اړه عکس العمل خوده لیدل اوس کوم دغه خبره په پام کې ونیسو وګورو په افغانستان کې ساسې پان باندې چې تاسو خو نجونې خو په ټوله کې په افغانستان کې نه خونځي او تدللی شي نه مکتبون تدللی شي خو په ټوله کې وګورو یو لوی تصویر د افغانستان په پام کې ونیسو یوازې نجونې نه بلکې لکان هم په پام کې ونیسو څومره امکانات ویني په دغه وضعیت کې د کړو او د تعلیم د ادامې لپاره یوازې د نجونو لپاره نه لکان هم په پام کې نیس
زه فکر کوم دا خبرې څونه لريږي د دوی دا ورتوالي او دا کارونه چې د منطق خبرې دي هیڅ منطق نه لري او نه هم په کوم اصول باندې ولاړ دي دا امکانات یا امیدونه چې موږ د لوري یا هیلې چې وي هغه نور هم نه ځوړي نو کچا د یو چا ته چې نه وې دا غي په خبرو په مقابل کې خبرګون نه خې هغه د خپل ځان د خبرې نشي کولای نو طالبان چې د دې په مقابل کې بدون د خبرګون نه لري د خبرو ته کوم اصل عمل نه لري خودلې او مولانا فضل الرحمن په دونه قدرت سره د دې راتګ نه مخکې د خبره کړې ده نو د دې نه معلومیږي چې د طالبانو دا بده نو بادران چې هم د پاکستان هم د پاکستان خلک دي د ایسای خلک دي چې دوی دونه قدرت سره دا خبرې کوي مطلب یعنی د افغانستان د نجونو تعلیم د نجونو د کار کول د خلکو کار کول دا ټول دا سرنوشت د هغوی په لاس کې ده. که هغوی وویل هغوی کوي هغوی به دې ته اجازه ورکوي دوی به ورته اجازه ورکوي که چېرته پاکستان آیسا ورته اجازه ورنه کړه دوی به اجازه نه ورکوي. زه حیران دې ته یم چې افغانستان که واقعا اوس اسلامي عمارت راغلی دی افغانستان آزاد دی افغانستان آرام دی امن دی پکې مونږ څه لرو مونږ خپلواکي لرو مونږ چا د لاس لاندې نه یو مونږ په خپل خبره یو په خپل لاس یو خپل د ستراتیژي مونږ جوړو. نو بیا څنګه د یو بل هېواد یو عالم راځي چې مونږ هېواد په حقوقو کې د هغوی د وګړو د حقوقو په اړه پرېکړې کوي خبرې کوي او زمونږ هېواد خلک ورته چپ ناستدي هغه اوري او عکس العمل ورته نه کوي. دغه خبرې څونه ډېری وي د عکس العملونه ورته نه ښودل د دوی په مقابل کې د دوی څه پاتې کېدل د خلکو کرکه ډېریږي د حکومت سره لرېوالی د دوی نور هم زیاتېږي. د نجونو تعلیم پاسنه سر خوړلې ده چې هغوی ته کوم نجونه وي هغه له منځه وړي او نور د هلکانو نه نه وځي. شاید که چېرته دغسې حالت روان وي که راتلونکو کې به زه دا به خړه ډه سره وایم چې د دوی شاهدان اوسو چې د هلکانو مکاتب هم په د ګټو پرسمیز په ځینو ولایتونو کې به وي چې زیاتره ولایتونو دا مکاتب پوهنتونونه به هم بند شي.
بدن سره جانې زموږ بل ملما جمعه خان عمر خیل هم را سره وصل شوی. تاسو مستلی مشي عمر خیل صاحب خیر راغلی. که تاسو راته وای دغه وسنې وضعیت په افغانستان کې روان دی دی حالت په کتو باندې هغه کډوال چې پروستي او کې زیاتره کورنۍ چې له پاکستان راستنی شوی او ځینې ځوانان چې ایران ته تللی و هغه بیرته افغانستان ته راغله په دې کې دا سې کسان هم شته په ځنګړي توګه هغه چې له پاکستان راغلي دي چې هغه تل تعلیمونه کړي تحصیلونه کړي یا داسې کسان شو چې هغوی تعلیم هلته په نیمه کې پاتې ده. فکر کوي دا کسان چې افغانستان ته راغلي دوی به وکولی شي هغه چې زده کړې پوره کړي دلته کار پیدا کړي او هغوی چې لا هم په نیمه کې پاتې دي هغوی ادامه ورکړي.
مننه. سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او ازادي راډیو ټولو ټولو اورېدونکو ته. مننه. کور مدان ډېر ښه پوښتنه وکړه. متاسفانه کله چې د افغانستان حاکم تحریک په افغانستان د افغانستان جغرافیه په لاس کې د واک ته رسېدلی دي. متاسفه دي په دې دوه درې کلو کې تاسو وګورئ متاسفه څو ناخوال رامنځته شوي دي. هغه خلک او هغه ځوانان هغه ځوان نسل چې په تعلیم ډګر کې په تعلیم په مختلفو عرصو کې دوی تعلیم کول هغه به برس وسله مکاتب په بند شوله اجازه یې نشته ده ورته کار نه محروم شوله. متاسفانه موږ تاسو ګورو چې اکثره ځوانان په دغه دوه درې کلو کې د مایانو خوراک شوله. اوس راځو دې ته چې کوم راغلی دی پیښون پاکستان راغلی دی او ایران نه چې هغه مهاجر وروڼه دي موږ خویندې سره هېواد ته راستانه شوي دي او دوی هم لکه د موږ درد او غم کې یو رقم دي. متاسفانه موږ داسې یو وضعیت ده که غواړو موږ په اصل کې که غواړو ملک په دنیا کې له سیانانو سره سیال کړو او سیال شي د افغانستان حاکم تحریک باید ماشومانو او ځوانانو ته او ځوان نسل ته په تعلیمي ډګر کې
عمر خیل صاحب ساسی غږ بند شو. فکر کوم چې څه ستونزه لري هڅه به وکړو چې بیرته په پروګرام کې ځان سره ولرو. څرګند صاحب تاسې ته راځم که تاسې هم دا پوښتنه راته ځواب کړئ چې هغوی چې له پاکستانه راستانه شوي په ټوله کې چې کډوال بیرته افغانستان ته راغلي دي په دوی کې داسې ډېر کسان شته چې ښې زده کړې کړي په پاکستان کې یا په ایران کې خو له پاکستانه چې زیاتره راغلي هغه داسې دي چې زده کړې کړي یا نیمه کې پاتې دي. فکر کوي افغانستان کې ورته امکانات شته چې دوی یا کار وکړي یا غنیمت زده کړې چې پاتې دي هغه تکمیلي کړي؟
ډېره مننه. دا چې عموما موږ تاسو خبره کوو په افغانستان کې کاري فرصتونو په تړاو نو په دې برخه کې به یو څه ستونزې ده چې په وروستیو کې له هېواده د ځوانانو تګ روان دی. تر ټولو یو لوی لامل همدا ده چې دلته خلک د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي. خو یوه خبره چې شته هغه دا ده چې د تیر په پرتله وړاندې د ستونزې په افغانستان کې له تیرو شلو کلونو شته چې مثلا ځوانان بیکاره دي او دا شکایتونه هممهاله متاسعه ورو خبریږو په دې برخه کې ځوانان له ستونزو سره مخ دي. له پاکستان یا نور هیوادونو د افغان کډوالو دراتګ مسله کوم یادو په دوی کې به موږ دغه سي خلک له ستونزو سره مخ دي چې مثلا وي زده کړې کړي کوم مسلک زده کړي خو دلته ورته د کاري فرصتونو په برخه کې یو څه مشکلات شته. خو زما انداز چې په دې تړاو به ورو ورو دا مسایل یوې مثبتې خوا ته ځي. دا چې په افغانستان کې یوه بهتره خبره ده چې جنگ نشته، نور ډېر مسایل چې پخوا وو یا ستونزې وې نشته. د کارونو د کاري فرصتونو د ایجاد لپاره یوه ښه زمینه برابره ده، خو دلته ستونزه دا ده چې د مخکې په پرتله خلک پانګونې په زړه نښه کوي، یا په حکومت کې دغه ډول تر اوسه چارې په بشپړه توګه منظمې نه دي چې ټولو خلکو ته د کاري فرصتونو د ایجاد زمینه برابره شي.
څرګند په بخښنې سره، ستاسې په اند باندې که چیرې څوک وغواړي افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي په اوس وخت کې، فکر کوي داسې زمینی شته ده چې یعنی داسې کمی برخې شته ده چې خلک راشي پکې سرمایه ګذاري وکړي په ځانګړې توګه ځوانان؟
بله سیال صاحب، ډېری برخې شته. همدا نن موږ یو رپورټ ترلاسه کړ، یا که په دې برخه کې موږ معلومات لرو، افغانستان چې ډېری تفریحي سیمې لري خو لا هم پکې د امکاناتو نشتوالی دی، او د همدې وجې خلک زړه نخه کوي یا بهرني سیلانیان یا کورني سیلانیان تر څو هماغه سیمو ته لاړ شي. دا زه د یو مثال په توګه وایم چې که یو څوک غواړي د پنګونې په برخه کې لیوالتیا ولري، مثلا دوی دغه سیمې آباد کړي، هلته هوټلونه جوړ کړي، نور اسانتیاوې رامنځته کړي، دوی په ډېره اسانه توګه کولی شي دلته ډېرې پیسې ترلاسه کړي، ډېر خلک ځان سره په کار مصروف کړي. په نورو برخو کې مثلا مونږ د صنعت په برخه کې د پانګونې خبره کوو، افغانستان یو دغه هیواد دی چې دلته ډېره ګټه دوی ترلاسه کولی شي. هغه ډول مجبوریتونه چې دوی په نورو هیوادونو کې د همدې صنعت یا پانګونې په برخه کې لري ممکن دلته ډېر کم وي.
څرګند صاحب، په بخښنه سره چې ستاسو خبره قطع کوم، تېر ورځ موږ پروګرام درلوده د ژوند رنګونو پروګرام، او په دې خبرې کولې چې دغه کیکو کلچی چې خرڅیږي د دې پلورون کې موږ سره مېلمانه، او دوی شکایت کوي چې په دې وروستیو کې ډېر بازارونه خراب شوي دي. یو طرف نه دولت نه مالیې ډېرې په دوی راځي، بل طرف نه د دوی هغه مشتریان چې لکه پخوا به وو، کاغه د واده کیکونه وو، کاغه د سالګري کیکونه وو، یا ځینې نور ځانګړي مراسم خلکو درلودل، یا هغه به یې تجلیلو، یا کیک کلچی عادي اخیستل، وایي دا بازار ډېر زیات کم شوی. هغه یو خبره وکړه چې په هر جمعې ورځ به دوی مثلا 15 کیلو 16 کیلو کیک خرڅول، خو اوس چې لکه بدلون راغلی دی، دوی هر جمعه مثلا 8 کیلو 1 کیلو کیک خرڅي. فکر کوي هغه څوک چې لام کاروبار لري، یو څه لري، یو ځای لري کار کوي، د دوی کاروبار سره خراب شوی دی، نو که یو څوک نوی کار پیلې، هغه سرمایه گذاري وکړي او بیا د داسې یو سرنوشت سره گرفتار شي، فکر نه کوي چې دا به یو ستونزمن انتخاب وي؟
بالکل، دلته یو مسله بیرته بیا د کاری فرصتونو یا د بیکارۍ رامنځته کیږي. مثلا له بدلون وروسته حکومت هم دا مني چې ډېر خلک د بیکاره شي، خو هغه ورځې چې مثلا سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې حالات څه ډول وو، اوس څه ډول دي، دا توپیر د چې موږ همدلته په وطن کې یو په وینو، او ډېر مثبت تغیرات په دې برخه کې شته. ما د پنګونې خبره په دې دلیل وکړه چې که دلته خلک وغواړي مثلا، یا پنګوال وغواړي پنګونه کوي، دې سره د خلکو لپاره کاري فرصتونه رامنځته کیږي، او همدا کاري فرصتونه مثلا چې خلک مصرفيږي، دوی له دې لارې پیسې ترلاسه کوي، همدا پیسې به بیرته په بازار کې مصرفيږي، او دغه لکه تاسو چې مثال ورکړ، د دوی خلکو په ژوند یا په کاروبار به مثبت اغیز کوي. دا چې دلته پانګونې ته خلک زړه نه کوي، یو ډول ویره ورسره ده، نو دا ستونزه به وي، او دا به په دوامداره توګه پاتې کیږي. خو که خپل افغان پانګوالو غواړي په دې برخه کې حکومت سره لاس یو کړي، خلکو سره لاس یو کړي، زه فکر کوم چې دا حالت مثبت خواته تللی شي او د تغییر وړ دی.
مننه څرګند صاحب، کور ودان. نوریا جانې، که تاسې ته راشم، که تاسې راته ووایئ څرګند صاحب، په دغې وضعیت کې چې اوس مال په افغانستان کې روان دی، دوی وایي چې د ښه کېدو طرف ته یو څه ناڅه وضعیت روان دی، او هیله مندي شته چې یو څه بدلون راشي، که هغه د کارموندنې په برخه کې وي، که هغه د زده کړو په برخه وي، برخه کې وي، او هغوی چې له پاکستانه راغلي دوی ته هم دا خوشبینه دی چې یو څه تحول شته. ده ستا په ان باندې دغه لکه وخت نه چې بدلون راغلی دی، په ټوله کې پیغلې نجونې چې کوم کاروبار یې وړاندې کولو، زده کړې علاوه کوم مصروفیتونه یې درلودل، اوس هم ورکې دوی کوم کار کولی شي که نه، د بندي سره هر څه په دوی بند شوی دي؟
متاسفانه زه به ووایم چې ما ته خو هېڅ داسې نه ښکاري چې ښې ورځې به راتلونکي، ځکه ورځ تر ورځې حالات خرابېږي. مخکې که بېکاري اتیا څلوي فیصد او اوس شپېته فیصد ده. مخکې کار لږ څه و اوس نشته، ځکه موږ له پاکستان راستانه شوي مهاجرین لرو، په دې سره بیکاري نور هم زیاتېږي، ځکه هغوی راځي، هغوی دلته بیخي نوي ځای په ځای کېږي، هغوی هېڅ امکانات نه لري، ځکه هغوی بیخي دې ماحول سره شاید بیخي عادت نه وي، عادت نه دي، کاري فرصتونه لاره ورته معلومه نه ده، او که ورته معلومه مې دلته کارونه نسته، اتما تر اوسه پورې چا ورته زمينه نه ده برابره کړې. نو زما په فکر هغه خلاګان دلته وجود لري، کومې ښځې چې کارونه کول هغه د دوی جین اوس خالي دي، تس دي نور نوي کسان ورته مقرره نه، هغه شته ښځې چې کومې کارمندانې هغه ورته هغو ته اجازه شته چې کار وکړي. نو بیکاري ورځ تر ورځ زیاتېږي، کمیږي نه، او په دې اړه په دې برخه کې هیڅ کوم ګام نه د پورته سره، که چیرته پورته سوي نو هغه حداقل په هر کور کې به داسې ښځه وه چې هغې به د باندې کار کوه، هغې یو وظیفه لرله، کور ته یو نفقه یې برابروله، اما هغه په کور ده، حداقل هم هغه یوه ښځه خو له دې نه خبرېدله چې دلته یوه روښانه لار شته، یعنې موږ به یو ښه راتلونکی ولرو، یو کار به پیدا شي. اما زما په فکر هیڅ کومه لاره نشته د روزګار لپاره، د کار د ښه کېدو لپاره. نو که چېرته موږ له دوی نه هیله وکړو، څوک چې په راست کې دي له طالبانو، نو موږ هیله کوو چې دې ته توجه وکړي، ځکه موږ هغه مهاجر وروڼه لرو چې له پاکستان نه راغلي دي، هغوی له دې دلته عادت هم نه دي، هېڅ لاره ورته معلومه نه ده، هغوی سره دوی کومک وکړي، لاره ورته برابر کړي، کار روزګار ورته برابر کړي.
مننه نوریه جانې، فکر کوم چې عمر خیل صاحب بیرته موږ سره وصل شوی دی. عمر خیل صاحب، که تاسې ته راشم د زده کړو سربیره موږ دغه د کار موضوع باندې هم خبرې وکړې، فکر کوئ دغه کډوال چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي ځوانانو ته په افغانستان دننه د کار زمینه په اوسنیو شرایطو کې وي، سره له دې چې د سقوط نه وروسته ډېر خلک له افغانستان ووتل، هغه کادرونه ځایونه خالي شوي دي، فکر کوئ دا خلاوې به دوی ډکې کړي یا چانس به ورکړل شي چې دې برخو ته راشي دوی؟
مننه خورې، سلامت اوسېږي. متاسفانه کلونه او لسیزې مخکې موږ ډېر خویندې ورونه د مشکلاتو په اساس تللي ول پاکستان ته او ایران ته، چې هلته یې ژوند جوړ کړی و، ځان ته او کار یې کول، او اوس په جبري توګه راوشړل شول او خپل هېواد ته راغله، چې دا ډېر منفي اغېز لري. دوی ته د کار زمینه تر اوسه برابر نه ده، دښته برابر نه ده. متاسفانه تاسو وګورئ چې کله چې د افغانستان حاکم تحریک واک ته رسېدلی ده، له هغه ریسه اکثریت پوهنتونونه په کول کې جنو په مخ بند شوي دي، همدارقم مکتبونه به له شپږمو بند دي. اوس خبره داسې ده، که موږ غواړو ملک په دنیا کې له سیالانو سره سیال کړو، باید زموږ ماشومان او ځوان نسل په تعلیمي ډګر کې تعلیم ته مخه کړي، او د افغانستان حاکم تحریک ورته په تعلیمي ډګر کې اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې په مختلفو بهانو له درس څخه محروم شي. او زما په اند هر هغه څوک چې په تعلیمي ډګر کې ولو که په هر بهانه وي ستونزې را پیدا کوي، هغه او کوښښ کوي د کوښښ د حل کولو نه کوي، هغه ملي خاین ده او لوی خیانت ده. همدا د نن ورځې ځوانان او نر او ښځې که چېرته خپل تعلیم بشپړ نه کړي، تعلیم ته مخه نه کړي، نو دا به ناوړې پایلې وري. همدا د نن ورځې ځوانان په راتلونکي کې ډاکټران کېدای شي، نرس، پیلوټان، انجینر، استادان او مختلفو ډګرونو کې. د مثال په توګه همدا د نن ورځې کچراتن کې موږ ډاکټر ورو ډاکټر موږ هیواد کې خدمت کوي، او موږ به دې ته اړ نه یو چې د موږ ګران هیوادوال ویزه واخلي، او په ډېرې سختۍ په ډېرو مشکلاتو باندې، حال دا چې یو ویزه د پاکستان په $1 د اوس دوی زیاته بیا تداوي ته ځي، نو همدلته به هم هیوادوال ته خدمت کوي، همدلته به د تعلیم ورته زمینه ورته برابره وي. که راتلونکي مثال په توګه موږ پیلوټ ولرو، همدا پیلوټ د افغانستان جغرافیا نه به دفاع کوي، او که انجینر ول دا به انجینران به د وطن په آبادۍ کې کوښښ کوي. مختلف ډګرونو کې ژورنالیست مثال د پتو ولرو یا خبریال ولرو، د موږ د مظلوم او فقیر ولس غږ به په نړیوالو سټیجونو کې د بېوزلۍ غږ به رسوي، لکه همدارنګه په پاکستان کې ظلمونه دي، په ایران کې بې ظلمونه کېږي، همدارنګه بېکاره چې دي له تعلیم څخه بې برخې دي. همدا په مختلفو ډګرونو کې دا به د هېوادوالو غږ پورته کوي، او لاس نیوای بکیو.
امر خیل صاحب دا خود په بخنه سره دا خود تعلیم هغه غټی دی چې ری کافانه جلی دا تعلیم کې کوکه کیو هلکی وکړي دا غټی ټولی لري هم د هیواد لپاره هم د خپل کورنۍ لپاره هم د کس لپاره چې زده کړی کی خو اوس مال پښتنه دا چې په افغانستان کې د زده کړو ته څومره زمينه برابر ده کنجوري ورنه بيخي بیل کړو الکانو ته د زمينه څومره برابر ده یعنی هغه چې عمرونه کم دی خونځي او تزي هغه کیفیت باندې چې باید درس ورکړل شي یا خونځي او کی کیفیت خو وي یا پانتونونو کی او نړۍ سره د سیال کېدو دغه امکانات اوس افغانستان کې څومره شته دي ساتپان
زه په څو دلایل وایم دغه زمينه اول خو دوه اړخه لري دا امکانات شته ده خو هغه بندیز غوندي یو نو بندیز غوندي په لګیدل دا یو دا چې هغه استادان دي مکاتب چې ول اکثره د سي اړي کې وصل لرم او د پانتون استادان چې ول خو سر خاصه توګه د پانتون استادان چې هغه به دند کړل نه وی را وستل او کنه یې راوسی هغه برخه بل یو دا خبر ده بل خبر دا ده چې په داسې مختمنګه په افغانستان کې متاسفانه چې کله چې د افغانستان حکیم تحری د خوانی د افغانستان جمهوریت سقوط وکړه او د افغانستان حکیم تحریک دا وخت ورسېدل هغه کم اکثرته خزه چې ولې دا د کور نفقې دوی برابره کوله کار د کور سرپرستی دوی کوله هغه اکثرته ټولې هغه کړلې ام به دند وکړلې هغه د موږ ملي او امنیتي ځواکونه چې د دې په هغه کې وظیفه درلودلې د هیواد لپاره خدمت کوو د افغانستان جغرافیا لپاره خدمت کوو دا د جمله څخه نه کوم ګوند پورې تړلې وو نه کوم هیڅ پورې تړلې هغه به دند وسولو دا ګور دا هغه دي چې هر یو تقریبا په شاوخوا څلور سلونو لکه خلک بیکار وسولو به دند وسولو د دوی دا هغه بچانه چې ول یا زمون بچو ول په دوی یو نو فشار غندره ولیا څه د اقتصادي عوامل له خاطر دوی ول کار ته مخه کړل هغه محصول یا متعلمینو او اکثره ته تو هغه لدند نو په جبري توګه غوښه سول چې دا ډېر تاثیرات لري موږ غاک دا تل دا غاک دا د افغانستان په حکیم تحریک باندې د افغانستان وګړو سره به سیاسي برخورد ونسي ام په خاني امنیتي او دفاعي ځواکونه چې د په راتلونکي یو ځای سی وسره وکوي چې خپل هواد لپاره خدمات وکړي او د کار زمينه سره برابر شي اوس متاسفانه په داسې اقتصادي غوڼه په داسې اقتصادي حالت کې راګیر دي چې ډوډۍ وسته وانه داسې یو ټینشن ورته تشویشات او تفایدا دي چې د هغه درس نه که څه هم درس ته لاړم چې یعنی د تشویشات دي وسره د کار اقتصادي ستونزې دي وسره امنیتي ستونزې دي وسره یو په دې کې چې موږ وایو چې یو دولا سره یو دوه پروژې یا هغه میراث د جمهوریت پاتې راګې پلي کړی دي نه دي د داسې کارونه ډېر ځله باید افغانستان لپاره وسی چې په اول زمینه باید تحصیل ځوان نسل ته تعلیمي او تحصیلي زمینه ورته برابر شي او د کار داسې زمینه ورته فراهم شي برابر شي هر سړی وکول شي په اساس د لیاقت په اساس د پوهه په اساس د استعداد که هر زمي هر شوبې نه هر سمت نه هر قوم نه هر ولایت نه چې وکول شي هغه بس خپل ځان کانتي نه دا چې یو په شایسته سالاري نه او په اساس د هغه باندې راځي په واسطه باندې راځي او واکټ سره ورکی یا قدرت وکول شي چې ورکول
مدانه کورودانه مرخل صاحب مدانه چې نور ملمنو ته ورشي چې دوی په تمه دي سورای جان کې تاسو ته راشم تاسو ته وای مخکې مرخل صاحب یادونه وکړي چې موضوعات سره باید سیاسي برخورد نشي افغان ول سره باید سیاسي برخورد نشي د کوم برخورد چې اوس مال طالبان او د افغان جنو خو په وړاندې باندې کړی دی فکر کوي چې دا سیاسي برخورد ده
زه تر ځای پورې چې د فکر کوم واقعا هغه څه باید چې او شي خو کوم ځای پورې چې مونږ دا نه دا چې سی ورکول دی فکر چې دی یو سیاسي فشار دی یو سیاسي علي په توګه د افغان انجنو د افغان خلکو د حقوق سره نو روانه ده ځکه چې چې دا نړۍ غوړي په نړۍ باندې غوړي فشار راوړي نړۍ په دې باندې غوړي فشار راوړي دې په نړۍ په دې اساس باندې فشار راوړي چې مونږه تاسو مونږ ته رسمیت نه راکوي مونږ هم دې ته تعلیم نه ورکوو نړۍ وایي چې تاسو دې ته تعلیم ورکوي مونږ تاسو ته رسمیت ورکوو په مین کې څه دي دې وی خلک چې دا افغان انجنې دي افغان ښځې دي او د هغوی حقوق نو دا سیاسي برخورده ځکه چې یو سیاسي علی په توګه د دې څخه استفاده کیږي که چېرته داسې نه وی نو دا خو د هر یو وګړي د هېواد د اوسېدونکي دا حق دی چې تعلیم ته لاسرسی ولري هغه هر ډول سلیمې که مو ابتدایه وي مکتبونه وي که چېرته پوهنتون وي که ته سنتري وي که سکالرشپونه تزدای غواړي که چېرته محصری کول غواړي د سیرا کول غواړي په داخل د افغانستان وي که خارج وي نو دا د هغې خپله خوښه ده چې کوم شی ته د هغې موخه کېږي کوم شی ته چې د هغې زړه کېږي هماغه کار به کوي خو اوس خو دا خو دې په لاس کښې نه ده د افغانانو په لاس کښې نه ده چې چېرته زه غواړم چې خپل خور مکتب ته ولېږم نو زه غواړم خو د حکومت یا دولت یې راته اجازه نه راکوي مکتب بند کړې ده نو که چېرته په زوره وغواړم او دروازه باندې د وسل پکې نه شه نو د څه شی به دوی لاړ شي نو دا یو سیاسي برخورد وشو که چېرته دا کار زما په زړه پاتې شي مکتب ګیله وي استاذي شاګردان اوسېږي ګرده ورته لاړ شي خپل درس دې ووایي چې زه خپل خور پوهېدم که نه پوهېدم دا زما خپل خوښه ده زما په لاس کښې ده هغه جلا خبره ده خو څنګه د دولت په موږ باندې جبې کړې ده نو دا یو سیاسي برخورد دی تر کومه پورې چې زه فکر کوم دا یو سیاسي برخورد دی چې د دوی د حقوقو سره همېشه متاسفانه متاسفانه د کلونو کلونو رئیس ته د افغان نجونو د افغان ښځو د افغانانو وګړو ټول افغانانو سره سیاسي برخورد شوی د دوی حقوق د هغو سره خپو لاندې شوي دي په کوم ځای کښې چې کوم چې چا لپاره که هغه ګاونډ هېوادونه وي که نړیوال اوسېږي کوم کار چې د هغوی په ګټه وي د هغوی په نفه اوسېږي نو هماغه کار هغوی کوي که په ولاړ کښې په د هغوی په مقابل کښې د افغان وګړي د ژوند د لاس ورتګ وي هغوی شهیدان شي یا هم د هغوی حقوق بیا پښو لاندې شي هغوی بیا په دې باندې سرفنه کوي چې هغه داخلي اشخاص اوسېږي که هغه خارجي نو په دې برخه کښې ټول ملامت دي
مندنه سوریا جانې کور دې ودان څرګند صاحب که تاسې ته راشم سوریا جانې مخکې وویل چې دغه برخورد چې افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې کېږي یا ښځو سره د کار په برخه کې کېږي یو سیاسي برخورد دی او ځینې شرایط چې اسلامي امارت یا طالبانو نړۍ ته ایښي ځینې شرایط نړۍ بیرته طالبانو ته ایښي دي خو په ټوله کې ظاهرا یو تعامل شته د نړۍ او طالبانو تر منځ او په ځانګړې توګه د نړۍ او د افغانستان او د ګاونډیانو تر منځ طالبانو شاوخوا د کوم هېوادونه چې دوی سره تعامل لري راکړه ورک لري ځینې هېوادونه سفیران هم منلي دي سفیران ورغلي دي فکر کوي چې نړۍ یا په ټوله کې د افغانستان ګاونډي دا ورته مهمه ده چې باید په افغانستان دننه خلک تعلیم ته لاسرسی ولري هر نجلۍ د حق لري چې هلته تعلیم وکړي یا ښځه د حق لري چې کار وکړي که چیرې دغه اصول نه پلي کېږي نو دوی ورسره راکړه ورکړه نه کوي یعنې د افغانستان دغه مسایل د نړۍ لپاره واقعا مهم دي که نه هغوی هم خپل ګټو پسې روان دي
ډېره مننه زه فکر کوم چې د سیاسي تعامل یا دا موضوع په سیاست پورې که تړلې وه یا اسلامي امارت غوښتل مثلا چې دوی د یو اړتیا پر بنیاد د نړۍ نور هېوادونه په رسمیت وپېژني نو ممکن د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دا موضوع ډېره ژر حل شوې وه ځکه که د طالبانو غوښتنه یا د اسلامي امارت غوښتنه دا وه چې مثلا نړۍ دې موږ په رسمیت وپېژني او موږ به د نجونو پر وړاندې ښوونځي پرانیزو نو دا ګرانه خبره نه وه د افغانستان اسلامي امارت فکر کوم دا اړتیا نه بولي چې دا د یوه سیاسي ځکه دوی وایي چې د نړۍ ګڼ هېوادونه دلته سفارتونه لري او دوی سیاسي اړیکې لري تجارتي اړیکې لري نو د کوم مجبوریت په اساس دوی د افغانانو یا د نجونو په تړاو تعلیمي بنسټونه بند کړي زما انداده چې دا یوه کورنۍ مسله ده ممکن په دې برخه کې دوی ځینې شرطونه ولري یا ځینې نیمګړتیاوې ولري دوی ته په ګوته کې همدې پر بنیاد
څرګند صاحب هغه څه چې یو څو موده وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې استازه رینا امیري ویلي وو که چېرې طالبان د افغان نجونو ښوونځي پرانیزي نو دوی به یې په رسمیت ونه پېژني او بل طرف ته تاسې وایي چې کېدای شي دا موضوع د دوی لپاره دومره مهمه نه وي چې نړۍ په رسمیت وپېژني په داسې حال کې چې اړیکې روانې دي تعامل شته ده اصل کې موضوع څه ده چې بیا ښوونځي تړلې پاتې ښځو ته د کار اجازه نه ورکول کېږي نجونې پانتون ته نشي تلی او په دې وروستیو کې دغه نیونه د حجاب مسله هم ډېره زور شوې ده فکر کوي ستونزه چېرته ده ښایي
وړاندې یادونه وشوه او خپله د اسلامي امارت چارواکي په دې کې چې د دوی موږ څومره څرګندونې اورېدلې دوی د شرایطو خبره کوي چې لا هم په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې زده کړو ته شرایط هغه ډول چې آماده نه دي یا دوی غواړي آماده نه دي، نو همدا علت ده چې تر اوسه د نجونو پر تاړه تړاو البته ښوونځي بند دي او دا شرایط هغه ډول چې دوی غواړي تر اوسه آماده نه دي. نو ممکن تر شا ځینې نورې کیسې به یې، خو هغه دوی چې وایي نو یو علت همدا ګڼي چې د افغانستان شرایط هغه ډول چې باید وایي، یا د نجونې په کوم ماحول کې یا په کوم ډول دوی زده کړو ته لاړ شي، کوم ماحول کې زده کړې ترسره کړي، تر اوسه دوی په دې برخه کې نه دي توانېدل چې دا ماحول آماده کړي. ځکه دوی له دې برخې بېخي منکر نه دي چې مثلا نجونې به ښوونځیو ته نه ځي، نجونې به پوهنتون ته نه ځي، یا نجونې به زده کړې نه کوي. ځکه موږ د دوی د مشرانو خبرې اورو، دوی د دوی ګڼ مشران هم د اسلامي اړخه هم په نورو برخو کې په دې متفق دي چې په دې په تړاو نشته.
خدانه تشریح کړئ چې دا شرایط به څه ډول شرایط وي، او کله به تیاریږي، کله به آماده کیږي چې نجونې لاړ شي ښوونځي او پوهنتون ته؟
بالکل، دا شرایط مهران دی وویل چې تر اوسه هیچ چاته روښانه نه دي او دوی هم نه دي وړاندې کړي.
مننه کور ودان. نوری جانې که تاسو را ته وایي، دا اوس مال په کابل کې په ځینو سیمو کې نجونې نیول کیږي او ویل کیږي چې دوی، البته په دې نجونو تور ده چې دوی سم حجاب نه مراعت کوي. تاسو خو عملته یاستې د وضعیت له نږدې ګوري څاري، فکر کوي چې د طالبانو تعریف له سم حجاب نه څه ده؟ او دغه نجونې چې نیول کیږي که تاسو کتلې وي یا دغه ویډیوګانې په سوشل میډیا کې تاسو ورته کتلې وي، دوی ساسی پان باندې هغه حجاب چې په افغاني ټولنې کې ونجلۍ غوندي او لخپل کور ورن راوزی او پلار او مور یا کورنۍ ورته اجازه ورکړي چې په خپل لباس کې وګرځي، فکر کوي د یو نظام له خوا به ور باندې دونه فشار اچول مناسب دي؟
یو خبره ده، دوی دا سرنګ ورکړي چې بیجاب خلک دي، بیجاب جل کنه دي، اوامر بالمعروف ده. ما په خپل سترګو ولیدلې هغه جل کې نه سیستم صحیح ایجاب کړی، حتی مخې پټ د ماسک اچولې دي، ځانو سر پورته کړي، کله چې کورنۍ ورپسې وځي پلټنه کوي نه په حوزه کې ستنه په زندان کې ستا، دوی نه معلومه جای ته وړي په ورځ ورځ ورکې. درې ورځې مخکې دا پروسه شروع شوې، په دې درې ورځو کې هغه جل کې نه دوی کوم جی کړي دي، تایمنی ساحې نه جیږي له هزارګانو ساحه شورتا وایي دشتی برچی نه او خیرخانه نه جګی ما معلومی صحیح کوم تر څه دوی ور سره تعصب لري او خلک جګی، نو کوم جلکان چې دوی وړي فاميلي مرته ورنه خبر نه لري، نو بیرته ورنه د طالبان خبرې ورکې چې مونږ چیرته وړي او نه معلوم چې ته وړي درې ورځې کیږي هغه جلکان چې جګی کړي درې ورځې مخکې تر اوسه ورنه خبر نه ته هر ورځ دی ګرځي او جلکان ځانو سره جګی د بی حجابي په نوم کله چې بیګا مې خبرونه کې ولیدل، نو د دوی ویان دوی چې مونږ فقط ګدای ګرانج کړي هغه لوکس جلکان چې په سم حجاب کې ګرځي هغه کله کله شباهر له ګدایګرانو سره لري، که چېرته د ګدایګرانو په نوم باندې جګ کړي نو هدا اقل کورنۍ ته خو جای ورته وښایي چې هغوی د خو معلوم سي د لورګانې چېرته دي، او موږ ته بار بار په ګروپونو کې مسیجونه کوي چې له کور نه مه راوځئ، حتی مونږ ته چې کوم کورس یا کوم ځای ته به تللو اوس په مونږ په ډار کې نه سي تللی، مونږ ته په ګروپونو کې وایي چې مه راوځئ، ځینې نیول کېږي بیا جای مونږ ته معلوم نه ده چې چېرته به، دا مشکلات د سورې زراوتلی.
او په دې اړه باندې نو ویل کیږي چې دغه مناسب حجاب چې دوی وایي چې د دوی سم حجاب نه دا اوسه، تاسو ته څه ویل کیږي چې سم حجاب څنګه وي، تاسو باید څه ډول جامو کې بیرون ووځي؟
مناسب حجاب دوی چې ته مناسب حجاب وایي، ځنه پیغام ځکه افغاني ټولنې کې هر ښځه حجاب کوي، کوم کله چې دوی هغه جلکانې سنوم کوو په خو هغه مو په حجاب دلته به حجاب څوک نه ګرځي، حتی که دوی کوم جلې حجاب لاندې پتلون اغوسته هغه تم دوی دنه پرې دي، نو هغه پتلون خو دې نه ښکاري په عبادت سره په حجاب اغوسته، دوی ولې هغه ته اجازه نه ورکي؟ کبه هم نه ورکي جلکانې اوس پوره حجاب کې دی، هیڅ چلې د سنست په مونږ په شاوخوا کې ته هغه به حجاب وي، خو دوی یو نوم باندې فقط جلکان خز شکنجه کوي، دوی فقط مشکل له خود سره ده، هغه کچیرته دوی په خلطو کې په چادر کې موزي دوی ورته یو بانه پیدا کوي، همدا دی ګدای ګری په نوم یې نیسي.
عمرخیل صاحب، تاسو ته راځم که تاسو راته وایي د دې موضوع په تړاو باندې چې اوس مال د افغان انجونې نیول کیږي، د زده کړو دروازې بندې دي، یا د حجاب، یا د شرایطو د پوره کېدو، یا د شرایطو د جوړېدو په نوم باندې، په دغه ټول وضعیتونو کې یا دا چې اوس مال په افغانستان دننه کې څه روان دي، دې وضعیت په کتو باندې د افغانستان آینده د افغانستان د تعلیم د زده کړو د نوي نسل یا په ټوله کې د ځوان نسل آینده څنګه اټکلوي؟ دوی به وکولای شي په دغه شرایطو کې د نړۍ سره ځان عیار کړي، زده کړې وکړي، پانتونونو ته لاړ شي کنه؟
هر څه مخکې یو څه ته غواړم اشاره وکړم. افغان جنو او د افغان او ښځو عزت په دنیا کې معلوم ده. د موږ د افغان جنو او ښځو هغه عزت او عفت نوم په نړۍ کې لګیږي او ډېر با عزت یې ډېر درندې خویندې امیندې لرو چې د ټول په دې ټوله دنیا هم پوهیږي. زما مشوره منحیث دی یو افغان د افغانستان حاکم تحریک ته دا ده چې افغانان له 15 لسیزو راپردې خوا په مختلفو بهانو مهاجرت ته اړ شوي دي، کړېدلې دي، ځورېدلې دي او ډېر زور ورسوي دي. نور باید په مختلفو بهانو باندې افغانان ونه ټکول شي، ونه زور ورسي، د حجاب په ناو باندې بي عزته نه سي، بي عزتي وروانه وړي، ونه کول ورسي، بندیان نه سي. نور باید د افغانستان حاکم ته هر دې ته اجازه ورنه کی او دین الله سپکار چې د افغانستان د جنو د دوی د بي عزتو جنو خبرونه د جهان په رسنو کې په اخبارو کې سرحد خبرو وګرځي. دوی باید کنړي ا دې اقل دوی که په رسمیت پیژني کنه پیژني، دوی باید دغه موضوع سیاسي نه کې د افغانستان ولس باید دوی په ګروګان کې ونیسي، د افغانستان دغه ملت باید دوی په ګروګان کې ونیسي. هغه مشروع خدای ورکړی حق چې خدای عبارت د تعلیم څخه ده، عبارت د کار څخه ده، هغه باید ورکړي. د افغانستان ځینې تاسو وګورئ بل څه نه غواړي دوی. دوی وایي موږ ته باید د کار تعلیم د تعلیم حق راکړو ورسي، څنګه وکولو چې تعلیم خپل وکړو، ا دې موږ ته د کار حق راکړو. دا چې خدای ورکړی مشروع حق ده، نه پای دی من دنیا موږ سترګې سره پریکو او دې سترګې پټو پنځي
پدې خو طالبان من لدی خو طالبان من کار نه کوي. خو وايي چې شرایط هم ده نه دي، شرایط به برابر وو بیا به انجونی کولای شي تعلیم وکړي، مکتب ته لاړ شي، پانتون ته لاړ شي، خو شرایط برابر نه دي. دغه خبره چې وايي شرایط برابر نه دي او دوی کار کوي شرایط برابر کړي، ځکه چې دا خو وخت تیریږي او د یو ځوان دغه د زده کړو هغه وخت مشخص وي چې څوک کوم وخت کې درس وايي، کله واده کوي، کله نوې ژوند پایلوي او کله هغه کارونو ته دغه د ژوند مراحل بیلابیل داسې تعین شوي غونډې دي. زما پوښتنه دا ده چې دغه د شرایط جوړېدل او دغه ټولې خبرې چې اوس مهال طالبان کوي، دا به څومره د افغانستان په هغه ځوان باندې چې اوس مهال زده کړې کوي، د تعلیم وخت ده، د کار وخت ده، تاثیر به وکړي چې هغه ونه شي کولای یا وکولای شي نړۍ سره ځان سیال کړي، په خو پانتونونو کې زده کړې وکړي، لکه نور ځوانان چې نړۍ کې ګرځي، ښه تعلیمونه کوي، ټیکنالوژي سره ځان برابرې، دوی به وکولای شي په دې شرایطو کې کنه؟
د جنو تعلیم یو سیاسي پروسه ده. تاسو ګورئ، زه یو لاندې مثال درکوم. تاسو ډیره غټه غټه ستر پروژې کوي، یو څه تا کوي او کار دې کوي، هغه ته زمينه برابر ده او په دا اکثره ته کوم بندونه بوله بل دمو خوشاله موږ هر کله کوي. هر هغه کار د افغانستان د آبادی لپاره کې، د افغانستان سوکالی لپاره کې، د افغانستان په خو درول کې موږ هر کله کې موږ خوشحالي ګورته. مګر هر هغه کار چې ملي خیانت لکه د اوس زمينه د کار تعلیم برابر ده، مګر بندیز ده، مکتبونه جوړونه، معلمان ول، کتابونه، کتب، هرڅه آماده ول، ریډي ول، مګر دوی بند کړي، دوی بندیز پیلا غولای ده. دا کار نه پېڅو امتیاز واخلي، مګر دا د افغانستان خلکو سره، د افغانستان شهیدانو سره، د افغانستان مظلوم ولس سره دا یو جفا ده، دا یو خیانت
ده. سرای جان، تاسو ته راځم که تاسو راته ووایي اوسنیو شرایطو کې افغان ځوان څومره کولای شي ځان له نړۍ سره سیال کړي، که هغه پیغله وي که هغه زلمی وي؟
پوسنی شرایط کې یو داسې یو حالت کې چې اوس موږ راګیری او ماته خو نه ښکاري چې نړۍ سره څه چې موږ د خپل ځان سره منسیری، ځکه چې نړۍ ته رسېدل دي یو ستر لاره ده، ډېر زیات زحمت غواړي او ډېر زیات غټ کار دی تر څو پورې موږ ځان هغوی ته رسو. خو تېر شروع کړو چې یو څه ناڅه افغان وګړي، افغانستانان، هغه انجینري کارکان ځان یې په تعلیم کې یو څه رسولو، بند شو. نو د نړۍ سره سیال کېدل یو غټ اکثر کار دے ان پارا یو ہٹ کار کا ولغڑی متاسفانہ میں مرا کرنے دا اشتر لار آئی پمنگ بند اکڑا نو لڑائی کر بمنگا زفت کتنا کہوں میں سدا یو ٹولنی نیم نیم نفوس چې د تعلیم څخه پاتې اوسي د کار څخه پاتې اوسي هغوی د ټیکنالوژۍ سره آشنایي ونه لري د نوم سره آشنایي ونه لري او د نوې ټیکنالوژۍ د نوې حالاتو سره آشنایي ونه لري دوی به ځان ورسوي موږ د نړۍ سره به
مننه کور ودان څرګند صاحب تاسو ته زم وخت ډیر کم د چې نوریا جانې ته مور شو د غیر رستې خبرې هم اورو ساسي رستې خبرې اورم لنډه تا وای
ډیره مننه زه فکر کوم په اوسنیو شرایطو کې چې له کلونو راهیسې یو ښه زمینه برابره ده اسلامي امارت تعلیمي برخه کې ټوله توجه راجلب کړي او د افغانستان هر کلي ته په دې برخه کې پام وکړي هر وګړي ته په دې برخه کې پام وکړي زه فکر کوم چې دغه سي زیره شته یا دغه سي اټکل مونږ کولای شو چې افغان ځوانان یو خراتلونکي په ډېر ژر وخت کې دوی نړۍ له ځوانانو سره ځانونه سیال کړي
مننه نوریا جان لن تاسو ته مرزم تاسو له څرګند صاحب سره هم نظر یاستې کنه
نوریا جان سره هم نظر یم چې یو څوک چې نړۍ سره سیال کیږي هغه حمایت ته ضرورت لري اول د حکومت حمایت ته حکومت له دوی نه حمایت وکړي بل د جندر مساوي والا د څلک او جلکین مساوي حقوقونه ولري بیا هغوی کولی شي نړۍ سره سیال شي موږ جلکین په کور ناستې هلکان هم زه مطمئنه یم نه یې د مکتب درس اوس معیاري ده نه د پوهنتون درس معیاري ده ځکه هغه استادان چې تجربه لرونکي هغوی وظیفې پرېښي یا تللي خارج ته نو دوی نه دوی په دومره شوق سره اوس درس وایي زړونه یې مات دي نو موږ کلونه کلونه له نړۍ نه شاته
ډېر زیات مننه کورودان له تاسو ټولو قدرمنو میلمنو چې راغلي پروګرام کې مور سره ګډون وکړه له تاسو ریدونکو هم نړۍ مننه تر بل پروګرام ښه چارې ښه وخت ولرئ
تبیبانو نرغی گما سچتا سرای مانو خیما 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 سچتا سرای مانو خیما 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 سچتا سرای مانو خیما خلق پرنگ نمڑا زبط سادا یمانو خایما زبط کی سادا یمانو خایما زچتا سرا یمانو خایما 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 زچتا سرا یمانو خایما 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 زچتا سرا یمانو خایما شکر ستا بندا یا مانو خیما شکر ستا بندا یا مانو خیما سچتا سرا یا مانو خیما 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 سچتا سرا یا مانو خیما 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 سچتا سرا یا مانو خیما Oh, oh, oh. مشال را ترا کڑے دے وی دا مشال را ترا کڑے دے وی دا مشال را ترا کڑے دے وخت ټولش پایا مانو خایا ما وخت ټولش پایا مانو خایا ما سچتا سرایا مانو خایا ما
زیارت زمال پارا یبلیبشه ابیت للیدا تترنت للي مزادا زندگي لیو نہیں